no lantis. د کابل په دې مزنګ او همدا ډول یو شمیر نور سیمو کې نن سهار د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. سیمه ایزو رسنیو د دې چاودنې خبر ورکړی دی، خو لای پاړه باندې طالب چارواکو بشپړ جزئیات نه دي خبره کړي. تر خو یې دا معلومه نه ده چې د دې پیښو نوعیت څه ډول دی، خو د ازادي راډیو د خبرونې په دوام به دوام کې به د دې خبرونو جزئیات ته البته د دې چاودنو جزئیات ته ستاسو خبره شي. په بلخ کې د طالبانو امنیه قومندانی وای پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګری ولسوالۍ کې د یوې ترافیکی پیښې له امله لس څلور تنه مړ شوي او لس نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانی ویان محمد اسیف وزیری ازادي راډیو ته استول خبر پاڼه کې لیکلي چې په مړو او ټپیانو کې خزیه او ماشومان هم شته، خو هغه دقیق شمیر نه دی ښودلی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د تیرو ورځو له چاودنې وروسته پرونی لوبې په عادي فضا کې شوې دي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې لوبې په عادي ډول روانې وي او نن به هم یو شمېر لوبې وشي. په بلخ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت سیلو به ډېر ژر فعال شي. باختر خبري اژانس د بلخ د سیلو لپاره د طالبانو له لوري د ټاکل شوي رئیس مولوي جاوید صدیقي له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت سیلو به له 25 کلن ځنډ وروسته بیا په کار پیل وکړي او په ملکي او پوځي ادارو ته به د اړتیا وړ مواد چمتو کړي. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمې پر یو زندان برید ته چې په پایله کې له 500 زیات کسان وژل شوي په اشاره وایي چې روسیا باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زیلنسکي تیره شپه ناوخته په کیفار کې په یو ویډیو کې دا څرګندونه کړې دي. د دونیتسک په زندان کې چې روس پلوي بلتون والی اداره کوي هغه اوکراینی سرتیري ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریپول ښار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیر. او په یو اونۍ کې د دویم ځل لپاره پرون یو ځل بیا د عراق د شیا روحاني مشر مختار صدر پلویانو د پلازمینې بغداد پر ډیپلوماتیکو امن سیمه باندې برید کړی. دوی د پارلمان ودانۍ ته هم ننوتی دي. رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نخوتو پر مهال لږ تر لږه 125 کسان ټپیا شوي دي. څارونکو باور دی پیښې د عراق سیاسي کړکیچ لا پراخ کړی دی. چنو اوریدونکو چې ازادي راډیو اوري د خبرونې دویمه نیمایي کې وړاندې مهم یادونه وکړه چې د ازادي راډیو ځانګړی تعلیمي پروګرام درسي ساعت خبريږي. تاسو د دې خبرونې اوریدو ته راوړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خبرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتدا د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله. د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمایښته بریالي وتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علی السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفه جوړېدل دي. د خونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفه ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅه ومنه ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل متی وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا متی اوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. ای لوی خدایه، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښيي. او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي. په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه الصلات والسلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید دا د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلات والسلام مړینه ده. ابراهیم علیه الصلات والسلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام باندې لس صحیفې نازلې سوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لوښوونکي مودا واوریدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دای د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شو چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل